guys.
په افغانستان کې د شپې و بجې سوې د ازادي راډیو خپرونې اوري. په دې خپرونې کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن د پنجشنبې ورځ ده، د غبرګولي یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. د خپرونې تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپل اغلی امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼې کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یوه خبره سوې خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګناه ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل، موږ دا مسأله له هیڅ شي سره نه تړو. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوز له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. دا مسله دلته د آزادی پسپوکی پروګرام کې له میلمنو سره چېړم. احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د ماسکو له لوري په کابل کې د واکمنو طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو سوال وروسته تر دې مطرح شو چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سیشن به د می پاته وشتمه د ازبکستان د سفر پر مهال وویل چې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د اړیکو جوړېدل یو اړتیا ده.
په افغانستان کې ستونزې شته، دا ستونزې ښکاره دي. هر څوک پرې پوهیږي له اوسني حکومت سره د اړیکو د جوړولو څرنګوالی بله پوښتنه ده، خو دا اړیکې باید په یو نه یو ډول جوړ شي. طالبان هغه خلک دي چې هیواد یې په واک کې دی، د دې هیواد ټوله خاوره د دوی په لاس کې ده. دوی نن په افغانستان کې واکمنان دي او موږ باید په واقعیت سترګې پټې نه کړو.
تر دې څرګندونو دوې ورځې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف خبر ورکړی و چې د روسیې عدلیې وزارت او د بهرنیو چارو وزارت ولسمشر پوتین ته راپور ورکړی چې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو نومونه حذف کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې اصلي قدرت دی او له تور لیست څخه د طالبانو د نومونو احتمالي ایستل د درک وړ واقعیت دی. روسیې له څه باندې شل کلونو راهیسې، یعنی له 2003 کال را په دې خوا، طالبان د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی د سیشن بی پورس د می پاته ویشتمه وویل چې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو د نومونو د ایستلو او د دغې ډلې د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه د ماسکو هڅه کېدی چې نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. شغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د روسي چارواکو تازه څرګندونې وستایلې او ویې ویل چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د دواړو ولسونو د ګټو د خوندیتوب په هدف د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په تړاو جدي سیاسي عزم لري. د افغانستان په برخه کې د روسیې سیاست په تیرو نشتې دریو کلونو کې چې طالبان واکمنان شوي دي باثباته نه ښکاري. روسیې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو هرکلی وکړ، خپل سفارت یې په کابل کې بند نه کړ، داسې انګیرله چې امریکایي ځواکونه وتلي میدان ورته خالي شوی. خو د 2022 کال په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د روسیې له سفارت سره ځان وژونکی برید وشو او د سفارت دوه کارکوونکي پکې ووژل شول، روسیه بیرته دوه زړې شوه او د ګډو ګټو د هیوادو په څو غونډو کې چارواکو د افغانستان امنیت ته اندېښنې څرګندې کړې. تازه د روسیې د ولسمشر او بهرنیو چارو د وزیر تر څرګندونو وروسته د می په 13مه د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر آندری رودینکو څخه چې کله په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پوښتنه وشوه چې د طالبانو حکومت ته له شرط پرته په رسمیت وپیژني، هغه وویل چې زموږ پخوانی شرط دا دی چې ټول شبله حکومت په افغانستان کې جوړ شي. رابشم د بحث میلمنو ته تر دې دمه د پانتون استاد او د چارو کتونکو اسحاق اتمر په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلی، څه فکر کوئ چې ماسکو به د طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني؟
مننه شراسه تاسو محترم اوریدونکو، لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا نو اوس ډیر وختي دی چې سړی دا قضاوت وکړي چې روسیه به د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. لیکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه کوم چې دي، یا روسیه دی یا چین دی یا مثلا ایران دی یا نور هیوادونه داسې دي د منځنۍ آسیا، دوی مجبور دي چې طالبان سره نږدې روابط ولري. ځکه دوی اول خو دا فکر کوي که څومره دوی لرې کېږي نو طالبان احتمالا چې غرب خوا ته نږدې کېږي او امریکا ته نږدې کېږي، امریکایانو هم د دغه فرصت نه دوی استفاده کوي چې دوی د خپل ګاونډي هیوادونو ته ډېر نږدې نه شي. نو ځکه روسیه او چین او ایران دوی غواړي چې طالبانو سره همیشه ښه روابط ولري، مثبت تعامل ولري دوی سره او یو راشه درشه کي. لیکن د پوتین خبره خو تاسې واورېده چې طالبان هم یو واقعیت دی، اوس یو حاکمیت دی په افغانستان کې. او بله خبره دا ده چې مشکلات شته په افغانستان کې، د همشمول حکومت غوښتنه وکړه، نور دغسې د بشري حقوقو مسایل دی، د ښځو د کار او د تعلیم مسله ده چې دا د افغانستان هم ګاونډي هیوادونو ته هم نړیوالو ته هم خپل افغانانو ته دغه موارد ډېر مهم دي.
اتمر صاحب وبښئ، که څه هم تاسو دا خبره کوله چې لا هم وار له مخه دی، خو ځینې کتونکي په دې باور دي چې روسان غواړي له دغې خلا نه استفاده وکړي چې د ناټو او امریکا قواوې په افغانستان کې نشته او دلته د پښې ځای پیدا کړي او له افغانستان سره روابط پیاوړي کړي. لیکن په ورته وخت کې د روسانو لپاره دا ګران نه ده چې دلته دا حکومت نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی نه وي او دوی ورسره روابط ډېر نشتي کړي.
بلکل همدغسې دی. نو ځکه زه په دې باور یم چې تر څو پورې چې یو عمومي تفاهم رامنځته نه شي، یا حداقل د سیمې هیوادونه یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه یا بل عربي طالبانو ته نږدې هیوادونه دوی لومړی طالبان پر رسمیت وپیژني، بیا دا امکان پیدا کېږي چې روسیه وپیژني. اما روسیه به هېڅکله اولنی هیواد نه وي، ځکه روسیه نور نړۍ سره تعهدات لري، هغوی سره تعامل لري، هغوی سره رسمي اړیکې لري، ډیپلوماتیک. بیا روسیه په خپل سر او په یوازې توګه دا کار نه شي کولی.
اتمر صاحب وبخښئ، که روسیه یوازې سربندې دا کار نشي کولی او له نورو سره روابط لري او اړیکې لري، خو طبیعي خبره ده هر هیواد له نورو هیوادونو سره روابط لري، اړیکې لري. نو هغوی به څرنګه، یا بل هیواد به څرنګه دا جرأت کوي چې لومړی را وړاندې شي او د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما ارزو او چې یو عمومي تفاهم، یعنی اول خو که موږ وګورو په دغه ټولو غونډو کې کوم چې په سیمه کې د طالبانو د وخت نه مخکې ترسره شوي وو، په هغې کې که ستاسو په یاد وي دا تریویکا پلاس وو، په دغه غونډو کې هلته ویل شو چې هیڅ هیواد یعنی د دغه غونډې هیواد ګډونوال به د طالبانو په نوم حکومت په رسمیت نه پېژني او دا د خپله د امریکا او د طالبانو تر منځ هم دا خبره وه خو په هر صورت اوس واقعیت بل شی دی لیکن تر څو پورې چې په هغه برخه کې یو بدلون نه وي راغلی زه البته دا زما شخصي نظر دی چې روسیه به لومړی هیواد نه وي چې طالبان په رسمیت وپېژني لیکن روابط او مناسبات به د نورو هیوادونو نه نږدې طالبانو سره ځکه لري یو خو که طالبان لرې کېږي د دوی ګډو ته تاوان دی بل دا چې دوی نږدې طالبانو سره کار وکړي چې نور هغه هیوادونه چې لکه امریکا او د امریکا ملګري هیوادونه دي چې هغوی دغه میدان د دوی نه مخکې تر مخکې نه ونه ګټي
مننه د سیاسي چارو کتونکی او په ماسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جانباز هم په خبرونه کې راسره شو جانباز صاحب خبرونې ته ښه راغلی څرنګه تاسو څه اټکل کوئ ماسکو به د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني
سلام ورحمت الله تاسو ته او ټولو هغه دوستانو چې موږ وینو او اوري زه نه پوهیږم چې دا کار به څه وخت دقیقا وشي خو دغه نن ما یو لوړپوړي چارواکي مصاحبه د روسیې البته او یو پخواني ډیپلومات د روسیې په رسنیو کې واورېده چې هغې وویلې چې دغه پروسه پیل شوې ده او پیل شوې پخوا حتی په هماغه د 2023 کال د اګست نه راپدې خوا راشروع شوې ده هغه په دې معنا چې کله چې روسیې خپل سفارت افغانستان کې پری خود او کله چې د افغانستان سفارت په مسکو کې چې زه یو غړی وم هغه هم تسلیم کړ طالبانو ته نو دا پروسه وستر بلې خبرېده او خورېده تاسو ولیدل چې مختلف تعاملونه د روسیې او د طالبانو ترمنځ وستر بلې کېدل سیاسي تعاملات حتی اقتصادي ان تر دې وشوه چې په مسکو سفارت کې د طالبانو د ډلې نظامی آتشا هم کار پیل وکړ دا په دې معنا ده چې اړیکې خورا د فاکتو اړیکې خورا پراخې دي او هغه څه چې د پردې په مخ کورو کېدای شي د پردې شاته به دا اړیکې لا نورې هم ژورې او پراخې وسي اوس دا پوښتنه چې آیا روسیه به لومړنی هیواد اوسیږي یا به دوم هیواد اوسیږي یا به دریم د دې پوښتنې ځواب دفتا ورکول ډېر مشکل دی خو زه داسې فکر کوم د ښاغلي پوتین د خبرو په تړاو او د هغې او همداراز د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خبرو په امتداد دونه ویلی شم چې دوی هر هغه اقدام که هغه د لس نه د وتلو په ارتباط اوسیږي یا د آینده د رسمي پیژندنه اوسیږي دغه کارونه دا اقدامات به دوی دغه د افغانستان ګاونډیو سره او د منطقې هیوادو سره وکړي دا هغه څرګندونې وې چې ښاغلي پوتین او لاوروف په پاشکن کې په مطبوعاتي کنفرانس کې وکړي نو زه داسې فکر کوم چې کېدای شي یو هیواد به مخته نه شي که چیرې شرایط دې ته فراهم شي او داسې یو وضعیت رامنځته شي سیاسي نو دا یو مشترک اقدام به اوسیږي چې دا هیوادونه
جان باسب ستاسو خبره په دغه برخه کې اتمر صاحب له خبرې سره یو ډول ده چې روسیه به اول نه وي او یا به مشترک ډول باندې دا کار وکړي لیکن بل لور ته که چیرته دغه مسلې ته یو څه دقت وکړو د روسانو روابط له طالبانو سره له پایله یو ډول نه دي مثلا په 2003 کال کې د دوی حکومت د طالبانو ډله په تور لیست کې شامل کړه بیا وروسته روابط بیخي قطعه وو تر هغه پورې چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره وکړه چې طالبانو ته د روسي اسلحه رسی شي لدی وروسته بیا چې د سولې خبرې یو څه ګړندې شوې ماسکو د طالبانو کوربه شو، اما وروسته تر دې چې طالبانو واک په لاس کې واخیست بیا بیا دوی انتقادونه کړی دي. د ټول شموله حکومت غوښتنه یې کړی دی چې طالبانو په حساب برابر نه ده. دا یې ویلي دي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، منځنۍ آسیا ته نفوذ کوي، او دا ته تورې پورې کړی دی چې له افغانستانه یو ډول غیر مستقیم دا تور پوری کړی دی چې یو ډول دوی سره مرستې کیږي. بیا بل ورځ بیرته د روسانو رابط له طالبان سره اوسه بهتر شي، فکر نه کوي چې یو رقم یو ډول لوړې ژورې دي په دې روابطو کې؟
خو زه به داسې ووایم چې تر ډېره وخته کېدای شي همدا اوس هم دغه لړۍ ادامه ولري چې مسکو د طالبانو په اړه هغه پخوانی آزمایل شوی سیاست چې د تورې او د کلچې په نامه یادیږي هغې نه استفاده کوله. د یو خوا سیاسي تعاملاتو طالبانو ته ویلي چې دوی د افغانستان ځمکنی واقعیت دی، دوی بشپړ حاکمیت رامنځته کړی دی او داسې نورې خبرې، او دوی سره باید تعامل وشي او دوی بدیل نه لري. خبرې موږ تاسو وار په وار اورېدلې دوی د لوړپوړو چارواکو مخصوصا د زمیر کابل په عین وخت کې، په ورته وخت کې که ستاسو پام شوی چې بالکل تاسو دا خپله په بار بار نشر کړي دي، د دوی امنیتي نظامي چارواکو دی ټکو ته اشاره کوله چې د افغانستان د منځنۍ آسیا ته د روسیې ستراتیژیکو منافعو ته تهدید وجود لري. از سرګی لاوروف مثلا نن دا ویلي چې د منځنۍ ختیځ نه افغانستان ته دایشان راواردي، او تاسو ویلي چې وار وار مثلا تاجکستان خپل نارمي یا نگرانی خودله، او هلته وار په وار د روسیې په شتون کې د روسیې سرګرد تطبیقات کېدل، پولې لا نورې هم ټینګېدلې، او د روسیې چارواکو هغه د ډله ییز قرارداد امنیتي د هغې لوړ ټولو تر لوی رسیز پورې دا ویلي چې د افغانستان نه خطرات شته دي، تهدیدونه شته دي، او د مخدره موادو ته هم وار په وار اشاره کوله. خو په بطن کې په ټولیزه توګه سیاسي تعامل هغه کوم سیاسي چلند چې روسیې درلوده داسې ښکاري چې هغې کړنلارې نن سبا دغه بین ملي اجندا ته په کتو، بین ملي وضعیت ته په کتو، هغه تقابل چې روسیه مثلا دغه نن سبا ورسره په غربي هیوادو سره ناتو سره مخ ده، دا یو روسیه ته اړتیا ده چې دغه استقامت کې خپل سیاست فعال کړي، او ان تر دې چې اوس هغه د لوړ پوړي چارواکي ته اشاره کوي چې روس ته چې دته اشاره کوي چې دوی به د تور لیست نه راباسي، او ځینې چارواکي همدا وایي چې بله مرحله به د رسمیت پېژندلو وسي. البته دا احتمالات دي، خو هغه څه چې ارتباط لري د تور لیست سره راوستل، دا فکر کوم چې ډېر قوي احتمال چې نږدې ورځو کې به.
مننه جان باسب. اتمر صاحب، ستاسو په باور د تور لیست په برخه کې که چېرته روسانو غوښتي سي وار لوره د طالبانو ډله له تور لیست څخه راوباسي، ممکنه نه و چې دستي اعلان وکړي لکه قزاقستان چې دا کار وکړي؟ دوی ولې دا مسله ځنډنې کړې ده؟ یعنی یو ځل اعلان کوي، او یو ځل خارجه وزیر دا خبره کوي، بیا زمیر کابلوف ته اشاره کوي، بیا په یو ډول ولادیمیر پوتین ته اشاره کوي، او چې احتمالا به دا کار وکړي، ولې د فتن اقدام نه کوي؟
دوی ګوري چې د طالبانو اول خو د طالبانو د حکومت دوی ارزونه هم کوي په عین وخت کې چې دوی څنګه عمل کوي د خلکو سره، هغه تعهداتو باندې چې دوی پخوا د هغه لوس کړی و همسرګانو سره، نړیوالو سره، په هغه باندې ولاړ دي که نه دي. دا خو یو تشویش هم دی، لکه چې مخکې جان باسه ویلې، یعنی کله چې دغه نظامي تمرینات د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د روسانو په همکارۍ سره دغه ترسره شو، د دې یوازینی علت د افغانستان ځینې دغه امنیتي تهدیدونه وو. اوس هم روسان په دې برخه کې ډېر محتاط دي. روس چې طالبانو سره نږدې دی، یا دوی سره خپل نظر کې تقریبا ډېر نږدې پاتې شوی، دا په دې معنی نه دی چې طالبان د دوی خوښېږي، بلکې دا د روسیې یو مجبوریت دی چې هغه ګوري چې بالاخره بل قدم د طالبان څه شی دی. یعنې طالبان په سیمه کې څه کوي، تر اوسه پورې دغه تضمین یا دغه اطمینان روسان نه لري. برای چې روسان نه لري، ایران هم نه لري. تاسو وګورئ ایران اوس دیوار د افغانستان او ایران ترمنځ سیمتي دیوارونه جوړوي، او همدغسې د سرحداتو مسله د منځنۍ آسیا هیوادونه دا ډېر جدي. حتی دغه افغانانو تګ راتګ په ډېر مشکل منځنۍ آسیا ته ترسره کیږي. یعنی ویزه دومره اسانه نه ده او افغانانو ته خو بیخي نه ورکول کیږي. دا ټول هغه معیارونه دي چې د دغه هیوادونو د روابطو اساس جوړولی شي، یا سړی په دې باندې قضاوت کولی شي. نو د روسیې یا د منځنۍ آسیا هیوادونو کوم نظر چې دی، دا د مجبوریت نظر دی، او دوی غواړي چې په دغه برخه کې یو خو طالبان قدم قدم تر خپل نظر لاندې وڅاري چې دوی په رښتیا همدا څه چې وایي همدغسې عمل کوي، یا دې شاته کوم بل برنامه شته. نو روسان زه داسې فکر کوم چې دغه ټول مشوقونه دي. یعنی تقریبا دا طالبان ته وایي چې یعنې زه دې ته حاضر هم یم چې تاسو نومونه د تورلس نه ځینې وباسم، یا مثلا دې ته چمتو یم چې تاسو په رسمیت وپېژنم، لیکن که تاسو دغه کارونه وکړئ. یا دا چې دغه تضمین موږ ته راکوي چې تاسو غربي هیوادونه ته امریکا ته بیا د بیرته راتګ امکانات نه برابروي. تر اوسه پورې په دغه برخه کې دوی هغه اعتماد او اطمینان ترلاسه کړی نه دی.
بله، مننه اتمر صاحب، ستاسو آواز هم فکر کوم په دې اخیره کې لږ سقطه شو. د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي. اکرام خان لیکلی دی چې د طالبانو حکومت باید پخوا له نورو هیوادونو په رسمیت پیژندلی وای او باید ټولې وپیژني. حاجي علي کوزای بیا وایي چې واحد حکومت ته باید په رسمیت وپیژندل شي. د فیسبوک له لارې ځینو اورېدونکو سلامونه راته استولي دي، عبدالغفار، آشور زیبا او محمد حنیف، د دوی هم وعلیکم السلام. د خبرونه په پیل کې چې مو کوم سلام تاسو ته ویل دی، هغه د ټولو لپاره دی. یو اوریدونکی هم د واتس اپ لپاره را سره دی، د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ظریف سپوک پروګرام دی.
سلام شب سلام تاسو سلامونه تاسو اوریدونکو سلامونه. حمید الرحمن زوی کوم د محل د ایران هیواد څخه.
او شرفلی مهرباني.
باید دل شوی کچری طالبانو اوله پر شومځي خلاص کړی وای، نو ټول نړۍ به پر خدمت پیژندلې وای. وصل د خند چولېدلې دي، د شومځي په باره کې ولېدلې دي. زما په فکر چې کچری طالبان د هنن شومځي خلاص شي، ټول وادونه به پر خدمت پیژنې، لکه ایران، لکه پاکستان، روسیا، ځینې وادونه به ان شاء الله پر خدمت پیژنې. او د افغانستان د بهرنیو چارو پر وزیر مو دا غږ دی چې کوم افغانان دلته په ایران کې میشته، شبر صاحب وضعیت ته ابراهیم رئیسی چې تللې دي د دنیا څخه، وضعیت په ایران کې د افغانانو ډېر خراب شوی دی. ته باور وکړه چې هر شپه په ډلو ډول افغانان ګیري افغانستان کې استي. افغانستان کې د یو من پلمیټر روپۍ هم نه پیدا کیږي. د سمه دا خواهش خاصه چې لازمي ژغ وایي د ایران بهرنیو چارو سره خبري وي چې مثال لازمي ژغ وانیان ما زیات کوي. تاسو باور وکړي چې شبر سبارش په مش بدای ځک بيدی رو چې حالت بس پيام خوونه کې.
ډیر مننه چې تاسو په خبرونه کې برخه واخیسته. تاسو هم دغه موضوع چې په ایران کې د افغان کډوالو ژوند سخت شوی دی، دا به که خدای کول د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د یو راپور په شکل باندې راوخلو، بیا به له مسؤولو کسانو سره هم شریک کړو، ځکه چې دا مهمه مسله ده. په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي، او تاسو دغه موضوع هم دغه کوم ټکی چې مو اشاره وکړه چې د مکتبونو مسله ده، دا واقعا ډیره زیاته مهمه مسله ده. په نړۍ کې هم د بشري حقوقو ډلې، نور هیوادونه، هر یو هم دا خبره کوي چې څنګه یو هیواد پر رسمیت وپیژنو چالته د نجونو مکتبونه باندې. او دا هیوادونه خصوصا په هیوادونو کې چې د انتخاباتو له لارې یو څوک واکمن کیږي، هغه حتی لاسونه تړل کیږي داس یو هیواد پرسمت پیشن سالته دنجونو مکتبونه بند وی ځکه چې ل خپل خاورې دننه خلګ ورته وای چې دا کار دی ولې کړی دی. په هر حال بیرته اکمر صاحب کتا ستر شو ل جانباز صاحب سره مو رابطه قطع شوه ده نه بیرته رابطه ټینګه شوه ده. جانباز صاحب کله تاسو دا پښتنه وکم ډیر خلک هم دا خبره کوي چې دنجونو مکتبونه ډیر مهم دي. آیا فکر کوي کوي چې روسیې ته به هم دا مهمه وي؟ تر اوسه پورې دوی ډیر علني دا خبره دومره نه ده کړې لکه اروپایان چې کوي لکه امریکایان او یا ځین نور چې کوي. روسان څنګه دغه د انجونو د مکتب مسله ډیره واضح نه یادوي؟
ضروری خبره ده ځکه که روسان دا خبره نه یاده یا نور د خوځو مسله یا د همشمول حکومت مسله دا خو بیا خپل اعتبار په نړۍ کې او خپل افغانانو ته دوی د لاسه ورکوي. دا یو حتمي مسله ده چې افغانان به دا خبره هیچا سره ونه مني چې دوی جنوبیانو ته اجازه ورنه کړي چې دوی سبق وایي او ښوونځي ته ولاړ شي. نو په هر صورت د روسانو برخورد د دوی اوس وخت کې د خپل د ګټو دپاره ډیر دی نسبت بشري حقوقو ته یا نسبت مثلا د ښځو حقوقو ته یا د ښځو تعلیم ته یا مشمول حکومت ته. دوی په لومړیتوب کې خپل ګټې مهمې ګڼي چې اوس وخت کې دغه ارتباطات دوی ساتي. بل خبره دا ده چې زمونږ بل دوست پوښتنه وکړه چې په رسمیت باید وپېژندل شي. یعنی اوس هم دغه خبره طالبانو پورې مربوط ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هر افغان په دې باندې خوشحاله دی چې دغه هیواد په نړۍ کې یو په رسمیت پېژندلی یو هیواد یې دغه تعامل نړیوال سره ښیي. هغه په ښه اقتصاد باندې ولاړ دي. هغه خلک هلته خوندي ژوند ولري. د خلکو اقتصاد کې تغییر راشي. دا هغه ارزوګانې دي دغه هیلې دي چې ټول افغانان خپل وطن دپاره لري. دا نو اوس حکومتداري طالبانو په لاس کې ده چې دوی څنګه کولی شي چې دغه امکانات برابر کړي. او که دوی یوازې په دغه خبره ټینګ دي او خپل په اصطلاح محدود فکر باندې دوی روان دي په دغه پیړۍ کې چې اوس دغه افکار ډیر د منلو نه دی نه افغانانو ته او نه نړۍ ته، نو دا به هم ژوند د دوی دپاره سخت کړي هم به د ټولو افغانانو دپاره سخت شي. ځکه په دغه افکارو سره نه افغانان دوی سره راضي دی او نه ګاونډي هیوادونه او نه نړیوال.
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب اوس فکر کوم سره اورو. جانباز صاحب جانباز صاحب فکر کوم ستاسو مایک بند دی اوس ځکه آواز نه سره اورو. بیرته رابطه قطع شوله ده. کله ناکله په دې کې دغه رقم مشکلات وي. اوریدونکی را سره دی، دا به راواخلو. بیا به بیرته د خپرونې اصلي موضوع ته راوګرځو چې ماسکو به د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني او کنه. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو ته او تاسو ملمنو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام، ښه راغلی.
محمد نایب وکیار ام د شندن. دا می ویل شبار صاحب چې روسیې باید د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني. باید چې موږ هم اړتیا ورته لرو، روسیه هم موږ ته اړتیا لري، نو دا خو باید په رسمیت وپېژني.
مخکې تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، هغه ویل چې ځینې کارونه باید طالبان هم ترسره کړي، مثلا لکه د مکتب مسله ډیره زیاته مهمه ده. یعنی تر څو پورې چې مکتبونه بند وي د نړۍ هیوادونو ته ډیره سخته کیږي چې حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه په خپل هیواد کې ورته جنجال پیدا کیږي. کېدای شي د خپل هیواد نجونې او میرمنې ورته ووایي، همغه خپل رئیس جمهور ته یا خپل واکمن ته، چې تاسو څنګه داسې حکومت په رسمیت پیژنئ چې هلته نجونې مکتب ته نشي تللی؟
بار صاحب باید اسلامی امارات هم دا انجونی شوندی هم خلاص که موز دا دی مخالفات نکنه چه مانا پیر خلاص که، او باید غرب خویز کلا نگوالی چه اسلامی امارات یا برسمیت رو پیشن دل که یاد آسی نو درسی مخالفات هم دی که موز دا غوالو چه بی آغا شوندی هم خلاص که در انجونو دا غوطر موز ریس مخالفات نلورو، او باید برسمیت رو پیشن.
مانا نا چه پخبروانه که ما برخ راسر وقسته یو بلا وریزون که هم ده مهربانی و که آثاری بسپو پروگرام
ده. السلام علیکم شیبر صاحب تا و همکاران او تو داوریدون سلامونه.
و علیکم السلام.
زبردادت و اما چه نو زهرینیم چه در نریوال بیولی پرسمیت نتیز این خو تجبان شیده در امریکا دلات خالق دینو بیولی بیا پرسمیت نتیز این خو دلت در امریکا پرمانون اگه دلت پرموزدانی تکیلی لکه در شوز پرمان در امریکا نوایشی دلت مکتبونه ایلا سی لکه تاریخ که در امریکا نوائی سیل تا تاریخ خسرسی لکه نور چیزی زور زلمی پر ولی سنگ روان تره در محصولات سی شهرانی اخی خدا در فیتلان که در محصولات جواز مهری چی بید نوائی خدا طول حران شیدی امریکا تلیوش میلون دالار و تر روانگی تلیت افلی در حرانی نجی در خود
نو او بخشی تاسو پچی صاحب ویسی چه امریکا ارتوائی چه مکتبونه مخلاصوی داغا پرون هم د امریکا د سپین مړی د ملي امنیت سلاکار جان کربی وویل چې یو ډیر لوی مشکل چې تر اوسه پورې د طالبانو د رسمي پیژندلو په مخ کې خنډ دی هغه د نجونو مکتبونه دي.
شیبر صاحب زبردست وایم چې دا خو یو دوه مخي لکه پنجابیان دوه مخي سیاست چلوي، هلته مخامخ په خوله وایي چې مکتبونه جیله اصلي امریکا غواړي او پاکستان غواړي چې افغانستان پرمختګ ونه کړي
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اتمر صاحب د دغه اوریدونکي د سوال او نظر په برخه کې که ستاسو نظر په لنډو واخلم، دا د شک تیوري په افغانانو کې ډېره پیاوړې نه ده او هر وخت پیاوړې نه وي؟
یقینا هم دغسې ده. بل خبره دا ده چې دغه زبر ځواکونه یا قوي هیوادونه هغه رقابتونه چې دوی هغه هیوادونه چې دوی رقابتونه لري د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه، دوی هېڅکله دغسې سیاستونه علني سیاستونه نه لري، ځکه ټول د دوی عکس العملي استخباراتي او ډېر عجیب و غریب دي. نو ځکه په واضح توګه یقینا یعنی د دغه ورور خبرې داسې نه دي چې سړی په کلي توګه دا رد کړي، لیکن تر یو حده پورې یعنی امریکا اوس هم هغه تعود چې مثلا د افغانستان خلکو سره امریکایانو درلوده، هغه ستراتیژیک تړون، امنیتي تړون او هغه تعودونه هغه څه شوه. یعنی بیا د دوهې په توافق کې څلور پنځه مورده او هغه توافق باندې عمل او نفذ داسې شو، او بیا په دغه برخه کې اوس نو که امریکا خپل ګټې نه درلودلی نو امریکا به چور افغانستان د یادو ایستلی وی په خپله مخه وتلی وی. دا چې بایدن وایي چې موږ په افغانستان کې شکست وخوړ په دې باندې اعتراف وکړو، نو بیا چې د شکست وخوړ بیا څه کوي چې دلته د ښځو د مکتب سره ستا څه کار دی، د بشر د حقوق سره د څه کار دی او نور خبرې، او که نه چې دا کوم بله لویه لوبه ده نو دا بېله خبره ده. چې زه خو همداسې فکر کوم چې دا ټول لوبې دي او دا ټول پروژې دي او دا ټول هغه رقابتونه دي چې د دوی په سیاستونو کې
مننه. آزادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې آیا ماسکو به د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او که نه. د سیاسي چارو لکتونکي او په ماسکو کې له پخواني ډیپلومات غوث جانباز سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د نجونو د مکتبونو مسله هم یاده شوله، آیا دا به روسانو ته لوی خند نوی چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژني او کنه د دې لپاره چې تر اوسه پورې روسانو دا مسله جدي نه ده یاد کړې دوی ته اهمیت نه لري.
خب روسان خو وقتاً فوقتاً دی فنگار کوي، البته دوی هغه کړنلار دغه څه نه ده، لکه د غربي هیوادو کې چې دا خبره ډېره مطرح ده. خو زه فکر کوم چې یو هیواد هم د افغانستان د وګړو دپاره ډېر نارام نه دي، هغه متحده ایالات دي که هغه روسیې فدراسیون دی که چین دی که ایران، دا هیوادونه او موږ تاسو خو په کار نه ده چې ډېر سیاسي شنونکي اوسېږو چې پتیشانو اوس په ډېر څه خاصه تقریبا 500 کلو مسار خلاص دی. چې دا هیوادونه فقط فقط هماغه ستراتیژیک منافع فعالي او هغې دپاره ډېر په تشویش کې که نه. خو آیا دا د متحده ایالاتو چارواکي خپله ښاغلی خلیلزاد په دې نه پوهېدل چې طالبان څوک دی، په دې نه پوهېدل چې طالبان څه رقم ته یو ایدیولوژي مخول د کمې لارې هغوی پلوي کوي. محتوا د طالبانو د هغوی د پالیسیګانو هغوی په دې شیانو پوهېږي.
جانباز صاحب بخښه، تاسو مهمه مسله یاده کړله چې هیوادونه د نورو هیوادونو له غمه مړه نه دي او هیڅ وخت هم همداسې نه وي. یعنی دغه اوس د کومو هیوادونو چې په خپل منځونو کې سره اړیکې شی دي او یا خرابې دي ټول همداسې دي. په نړیواله دوهمه جګړه کې به اوکراینای عسکر له روسي عسکر سره یو ځای په یوه جبهه کې جنګېده د نازیانو پر ضد. نن روسان په اوکراین باندې بمباري کوي او اوکراینی ډرون الوتکې د روسیې دننه بمباري کوي، خو دې کې شک نشته چې ګټې مهمې دي د هیوادونو لپاره، لیکن مشکل بیرته فکر نه کوي چې بیا هم مشکل بیرته د خپلو افغانانو دی چې باید ستونزې په خپل حل کې او نورو ته نه انتظار شي او نه له نورو ګیلې وکړي.
بالکل او ما دغه شی ونه ویلي چې موږ باید حتی د چا نه انتظار وکړو. یعنی د یو د بنګلي اړیکو یو شاګرد په حیث او چې شل کاله مې په دغه د ملي اړیکو کې تېر کړل، زه په دې پخوا که پرې په تیوري کې پوهېدلم د پوهنتون د طریقه، اوس خو پرې بالکل داسې ملموس پوهېږم چې هیڅوک د افغانانو د اوښکو د غمه مړه نه دي او هیڅوک د افغانانو د ماشومانو د ښځو د غمه نگراني نه لري. او دا چې موږ نشو کولای خپل په هیواد همدې طالب سره او دا طالب موږ سره چې متفاوت نظریات لرو نشو کولای یو هیواد ته ورسیږو. دا زموږ د لویه تاریخي سیاسي فرهنګي اجتماعي ستونزه ده. موږ نشو کولای چې په یو ټغر راټول شو او دغه طالب ته او دا طالب موږ ته قناعت راکړي چې موږ د خپل هیواد په کم تاریخ چې هغه هم هغې کې هم زموږ د پاک دین اسلام خوندي نیسو، هم زمونږ فرهنگ افغانی فرهنگ ز ټولو اقوام زمونږ ژبې زمونږ عنعنات هغه جرګه ده، هغه زمونږ نور فرهنګي چارې دي، هغه د مشر ټاکل دي. یعنې دې شیانو ته که موږ تمکین ونه کړو او دغې موضوع کې موږ خپله یووالی رامنځته نه کړو، خو یو ډله به یو هیواد پسې تړلي اوسېږي، بله ډله به بل هیواد پسې تړلي اوسېږي، هغوی به بیا احتمالا فرض بل فرض بیا راځي افغانستان ته بیا به همدا اور بلي په افغانانو او
افغانانو.
خبره بالکل په ځای ده، معقوله ده، همدغسې یو انسجام ته ضرورت دی ولې نه پیدا کېږي.
مننه جانباز صاحب. اتمر صاحب د دې جانباز صاحب تر خبرو پورې چې افغانان په خپلو کې هم دغه ستونزې او مشکلات لري او په دې کې شک نشته، ځینې نورې ګټې او منافع دي چې کله ناکله ځینې ملتونه سره یو ځای کوي او یا یې ګټې خوندي کوي. د داعش مسلې ته که څوک دقت وکړي، داعش د روسانو دښمن دی ځکه چې په د ماسکو په لمن کې د کاراکاس په حال کې چې کله حمله وشوه او شاوخوا یو نیم سل کسان پکې ووژل شول، دغه مسؤلیت داعش خراسان څنګه واخیست. په ایران کې په 2022 کال کې په یو زیارت کې حمله داعش خراسان مسؤلیت یې واخیست. له هغه وروسته د 6 کال په جنوري میاشت کې چې په کرمان کې د ایران 14 وشول او ځانمرګي بریدونه وشول او ډیر کسان پکې وشول فل پلسکونو کسان داعش مسؤلیت واخیست. په ورته وخت کې پاکستان هم دا تور پوری کوي چې داعش په دې هیواد کې خونړی حمله کړې دي او چین هم له داعش سره جوړ نه دی او غربي هیوادونه هم له دایټ سره جوړ نه دی ځکه په منځنی ختیځ کې هم له دایټ سره ډیری حمله په دایش کړی دی او مشکلات سره لري. فکر نه کوي چې د دایش ته دښمنی نړیوال ممکن په یو ډول متحد کې چې د افغانستان ګډ غم وخوري او کنه؟
نه زه په دې عقیده نه یم ځکه دایش خپله د امریکایانو او د دوی د پلویانو لکه اسرائیل د دوی یوه پروژه ده. د دوی تاسو ولیدل په منځني ختیځ کې د دایش په وسیله هغه باثباته عربي هیوادونه ړنګ شول، هغوی تباه شول، د هغوی ژوند له منځه ولاړل او تر دغه ننه پورې دوی د هغه زخم نه خلاص شوي نه دي کوم چې دوی ته داعش رسولی و. بیا دغه داعش په پاکستان کې چا ورځو چا جوړ کړ. موږ او تاسو ټول د دې شاهدان یو چې دغه په پاکستان کې جوړ شو او د هغه افراطي ډلو نه چې په پاکستان کې و هغه داعش جوړ شو او نوم یې ورته کېښود داعش خراسان. او داعش خراسان لکه چې تاسو ویل په ایران کې عملیات وکړ یا کوي یې پس له دې نه په افغانستان کې کوي، په منځنۍ آسیا کې کوي، حتی په مسکو کې کوي. کله چې د مسکو دغه حادثه وشو روسانو ډېر زر دغه فکر ته تغییر ورکړ چې یعنی ګویا دغه د اوکراین د خوانه یا د امریکایانو د خوانه دغه دسیسه پلان شوې نه، دا چې د دې مرکز افغانستان یا پاکستان یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه. خو په هر صورت داعش یو استخباراتي پروژه ده او هغه د سیمې د بې ثباته کولو دپاره ده او دومره امکانات هم مادي هم نظامي هم لوجستیکي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو لوی استخبارات لکه د امریکا لکه د پاکستان لکه د اسرائیل چې د دې تر شا
اتمر صاحب دا بیا هم لکه مخکې چې ما یو پوښتنه وکړله چې د شک تیوري ځکه چې اسناد په لاس کې نشته چې ووایو چې امریکا د دوی حمایت کوي. بل لور ته کېدای شي چې امریکایان دا ووایي چې په عراق کې چې لویه برخه د عراق د خاورې داعش نیولې وه، د امریکایي ځواکونو په مرسته باندې د عراق حکومت وتوانېده چې داعش له دې سیمې پسې واخلي. او په سوریه کې هم د داعش په ضد باندې امریکایانو بیا بیا عملیات کړي دي. او که چېرته د افغانستان مسلې ته راشو، په ایران کې چې کوم عملیات شوي او دا چې پاکستان داعش حمایت کوي دې برخې ته که راشو، په ایران کې چې کوم عملیات داعش کړي دي هغلته د ایران د استخباراتو په وینا معلومه شوې ده چې دا داعشیان د تاجکستان دي. په روسیه کې چې کوم عملیات وکړل او خلک ونیول شول او روسانو ویل چې دا هغه داعشیان دي چې دوی د تاجکستان دي، نو دلته هم یو سوالیه بیرته خلق شوه. یعنی له لویه سره فکر نه کوي چې د ترهګرو ډلو په برخه کې دا ګرانه ده چې څوک حکم وکړي چې د دوی شاته څوک ولاړ دي؟
ګورئ، موږ دغه تاریخچه لرو. کله چې د افغانستان جهاد په دوران کې دغه ډلې ټول په پاکستان کې وي، دغه تاجکستان چې تاسو یادوئ، دغه انصار الله، دغه حرکت اسلامي او دغه خبرې ټول په پاکستان کې موجودې وي. او دغه اوس هغه ګروپونه دي چې د داعش په خدمت کې دي او دوی په مجموع کې دغه اسلام پاله ترهګرې ډلې چې دي دوی په یو لوی پروژکت په مجموع کې سره ګډ کار کوي. تاسې د دغو پروژو د جوړېدو نه تر دغه اوسه پورې تاسې وګورئ چې دغه ډلې څومره کافران وژلي دي او څومره مسلمانان وژلي دي. په خپل افغانستان کې که موږ وګورو چې آیا مثلا 3000 یا 4000 امریکایی وژل سو، لیکن په میلیونها افغان وژل سو. د شورویانو د یرغل په وخت کې په دغه لس کلونو کې د دوی ټول تلفات 10000 عسکر و، لیکن افغانانو 2 میلیونه قرباني ورکړ او څومره مهاجر او څومره زخمي. یعنی تاسو وګورئ په عوض د دې چې که دوی هغسې یو فکر درلودی چې دوی د جهاد په نوم یا د اسلام په نوم دغه خپله مبارزه مخته وړي او هغه هدف ته رسیږي، نو ولې دغه ډلې اوس په غزه کې نشته دي؟ ولې دوی د فلسطین په مسله کې هیڅ حتی لفظي انتقاد هم نه کوي؟
مننه اتمر صاحب، د دې له خاطر چې بحث دایښ په خولاړ نشي، البته د اوریدونکو نظر به هم راوخلم. په فیسبوک کې سپینتاج لیکلی دی، تاجکستان او قرغیزستان ته دایښ ولې اهمیت لري؟ دوی په یو بل پیغام کې لیکلی دی، دایښ یو نوم دی، خلک د خپل هدف لپاره استعمالوي. له دوی مننه کوم چې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو اوریدونکی هم را سره دی، د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ ازرې په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم شه بسطا او ملمنو او ټول اوردون کتنی کیلو احترامات وند کوم
چې خیم
د زابل ولایت کې
شو. اجي صاحب شر اخلي، وعلیکم السلام.
مننه مور به د خبرونه په حق له نظرم ورکو او پښتنه بل اتمر صاحب وکړو. دا چې روسانو او طالبانو سره له وخت څخه نږدې اړیکې درلودې، د دې مور شهیدان یو، دا سیاست یو، دا شهیدان که کوم څه تاسو وویل چې په خوا په اوکران کې یو ډول حال وو، اوس بل ډول حال ده. خیر، خو انده ته موږ په نیک نظر ګورو چې د افغانستان د ملت او د حکومت او د اسلامي امارت لپاره یو پرمختیا ده. ولو کده چې په ادارې پاتې شونې اوس هم هغه زړې نغاري ډنګي خپل مخالفتونه پر رادیوګانو او په نورو شانو کې څرګندوي. خیر، دا خو د دې کار دا د اورانی تیر شو. نو موږ د دې امید لرو چې که روسان چیرې طالبان په رسمیت وپېژني، دا به د ملت لپاره دا بندیزونه لري چې بانکونه به آزاد شي، تجارت به آزاد شي، د ملت به پرمخ ولاړ شي. دا یو نیک اقدام ده. باید زړې او تېرې بدبینۍ او عقدې له منځه څخه یوسو. نو دا یو ښه کار ده. او که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، طالبان به هم خامخا یو څه انعطاف پذیري وکړي، څه څه شانس یې نړیوالې غواړي هغه به لازم پرېږدي، خاصتا د ښځو مکاتب یا نور داسې کارونه چې هغه د نړیوال سیستم سره د دوی په نیت باندې مخالف دي. او له محترم اتمر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې که چیرې روسان د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، نور به کوم هیوادونه یې چې په پسې به امکان لري چې هغه هم د حکومتونو په حکومت په رسمیت وپېژني، لکه ایران او د منځنۍ آسیا او چین او مثلا نور پاکستان او داسې هیوادونه، آیا دا احتمال لري او که نه لري؟ مننه.
مننه حاجي صاحب توخی. اتمر صاحب، ستاسو ځواب ورته څه دی؟
بالکل خبر هم دغسې دی. یو خو موږ دا وګورو چې د روسان یا د شورویانو تاریخ په افغانستان کې څنګه دی. زموږ دغه 15 کلن بدبختي د شورویانو د لاسه دی چې دغه تر ننه پورې موږ افغانستان یو مستقل آزاد هیواد نه دی پاتې شوی. همدغه مداخله و چې د ټول نړۍ توجه افغانستان ته جذب کړ، او همدغه رقابتونه و چې افغانستان دغه ته راورسول. نه، دا په دې معنا نه دی چې که شورویانو موږ ته بربادي راوستئ نو امریکایانو موږ ته نیکمرغي راوستئ. امریکایانو او ناټو هم د روسانو او د شورویانو نه بد حالت په افغانستان کې راوسته، او نن دغه زموږ حالت د ناټو د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګي حکومتونو له وجې نه دغه حالت ته موږ رسېدلو. زه په دې خوشحاله کېږم چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هم روسیه وپېژني، هم نور هیوادونه وپېژني، هم دوی سره تعامل لري، هم ښه یو اقتصاد لري، هم زموږ خپله واکمنان دننه په افغانستان کې دوی خلکو ته احترام وکړي، د خلکو غوښتنو ته احترام وکړي. دوی توره اخیسته د ولس پر ضد باندې چې دغه خبره موږ ځورئ. موږ وایو په یو ملي حکومت باندې توافق وکړئ، حکومت ملي کړئ، اساسي قانون جوړ کړئ، اقتصاد ته وده ورکړئ، هغه متخصص کسان راولئ چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه نظام تاسو ته جوړ کړي. تاسو دې پسې موږ ځئ چې امریکا څه وایي، شوروي څه وایي، روسیه څه وایي، چین څه وایي. هر څوک خپل ګټې ګوري، لکه چې مخکې تاسو خپله دا تبصره وکړه چې اوکراین هغه وخت کې څنګه اوس څنګه دی. نو زموږ منافع زموږ ګټې دي. کمون ملی گټه او ملی منافع ته پام لرو او دا خوندې کو هم زمون نظام به قوي هم زمون روابط به قوي. دا چې روسیا که یانن حاضر شي طالبان په رسمیت وپېژني نو زه داسې فکر کوم چې دې سره جوخت د روسیې ملګري هیوادونه لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه لکه چین لکه ایران لکه ترکیه لکه ځینې عربي هیوادونه دوی به ډېر زر افغانستان په رسمیت وپېژني.
مننه اتمر صاحب. جانباس مخکې تر دې چې تاسو ته راشم د فیسبوک له لارې ډېر پیغامونه راغلي دي. له ټولو لیدونکو او اورېدونکو مننه کوم چې خپل پیغامونه راستولي دي. د حاجي محمد شریف خوشحال لیکلی دی دوی خامخا د نړیوال یادوي چې د حکومت په رسمیت پیژني. مسافر هوشکه په نوم باندې لیکلی دی رسمیت هغه وخت چې امریکا له افغانستانه وتښتېده نو رسمیت ته ضرورت نشته. او قاسم ریحان لیکلی دی باید ټول جهان د حکومت په رسمیت پیژني. عنایت الله اسمتی لیکلی زما په نظر فکر نه کوم چې روسیا د امریکا له اجازه پرته افغانستان په رسمیت وپېژني. نور اوریدونکو هم ځینو اوږده ځینو په لنډه باندې خپل پیغامونه راسره شریک کړي دي. د عالیه په نوم یوه لیکلي دي په افغانستان باندې قابض حکومت خلک نه دي مقرر کړي نو هیچا دا حق نشته چې دا خلک د افغانستان دي. او متی الله میناناک بیا لیکلي دي دا ښه خبر دی او د ځینو سلامونه او احترامات را لېږدي. له ټولو مننه کوم جانبه صاحب. له دې د خلکو له مننې وروسته که چېرته تاسو ته راشم څه فکر کوئ چې که چېرته روسانو د افغانستان حکومت اوسنی حکومت په رسمیت وپېژنده له دې وروسته به نور هیوادونه هم د روسانو په څیر اقدام وکړي او کې کوي دغه مسایل لکه د بشر د حقونو مسایل او ځینې نور موضوعات چې په افغانستان کې بیا بیا په رسنیو کې یادی شي له دې سره به څه کېږي؟
په گاون کې یو هیواد دی په نوم د ایران ورته تقریبا البته په خپلو تفاوتو ځانګړتیاو سره سره په 1990 کال کې هغه یو انقلابي اسلامي انقلاب هغوی داسې یو تقسیم رامنځته کړ چې ولېکور باسي هغه تودي وړي نه وغوښتل شاپرستان نه وغوښتل او نور ډلې چې اخوندي یا اسلامی بانے نہ دلو دلہ پر ظاہر ہے اچھو را دعوت بے چوب نو سر تو لیا ای نام کرن یا ای بنجان کرن یا ای دو وطن نو وہ شب زب کر کم چھ ای نیو اجندا د طالبانو و مخ کے ہم پتہ او ای نیو کار یا یو فکر دو ہم مری ایران ہم دیرو ہی وادو پر اسمت پیش ہم دیرو سے پر اسمت پیش جن دلے چین ہم پر اسمت پیش جن دلے متحده ایالات د سویس طریقه سره غیر مستقل ډیپلوماسیک اړیکې لري. همداسې د اروپا اتحادیه په دغه وروستیو کې مثلا د کالیو د راکړې ورکړې دوران د ایټالیا د فرانسې او د جرمني په وروستیو پنځه کلو کې دوه چنده شو. نو په دې ترتیب او موږ ګورو چې مثلا په ټولیزه توګه ایران یو استبدادي هیواد دی په هغه تاریخ کې چې غرب تعریفوي. نو
بخشی جان باز فکر نکوی چې دا مقایسه سخته ده. فکر نکوی چې ډیر ګرانه ده. ایران یو
هر مقایسه نسبی
نه. یعنی ایران فرضاً تیل لري په میلیاردونو ډالر عواید لري او په دنیا کې یو پیژندل شوی هیواد دی. د افغانستان په رنګ نه دی چې 50 کاله پکې جګړه شوې ده. یو له عراق سره یو جګړه درلوده په نظامي لحاظ پیاوړی دی او نور ډیر نور امتیازات لري چې د نورو هیوادونو لپاره د امتیازات په کار دي.
جنگونو خو موږ هم دغه 50 کاله خیره
نه مال ده افغانستان
ما کې په ډیره خوشاله ده. او نه تاسو خبره په ځای ده. ما اول کې وویل چې خپل ځانګړتیا او سره سره چې دواړه هیوادونه لري خو نن سبا طالبان ډېر مشاورین لري دا تاسو که توجه کړئ اوس چې حقانه کړی ده یعنی لکتر لگا چې څه کم دې کلو کې چې ما تاسو کړی دي ستاسو پاسه یو څل شل زلي طالبان کلی دي او دغه زلي ایرانیان راغلي دا خپل کابلی یا قنداری رسا او حتی هغه کمګار چې په کندهار کې جوړ دي هغه کټ مټ د سپاهي پاسدارانو په ترتیب جوړ دي. نو هیوادونه به سره تعامل کوي د خپل ګټو په کتو او زه دا کوم کوم چې دلته به بیا هم زموږ کو چې ګڼو د افغانانو ژوند افغانستان یا افغانان و تون که در ایران یا نور و روسیه و چین نور که وادونه دیر تشویش کنه بلکه مکشون هم خواست کنند رو نقوی با بین ملی ازم داتا بوری منطقی که شخص اقتصادی نظامی امنیتی وزیعت حقیق پکتو او داشته در حاکم مدال پیو ترتیب دی سیمایی اجنده که رو ساتنی او پری این دی چه در فرا سیمایی اجنده کارشی بل کار بکن نقوی اقتصادی بنو اولری لدو یا تعاملات نقوی سیاسی بنو اولری لدو در تعاملات نور نور فعالیتون یسیدی دتا هغا با کچ مرس او یوازی در خپل منافعه تا فکتو هغا دلتا
جان باسی جانبا صاحب د دې لپاره چې وخت مو کم پاتې دی یو مهمه موضوع تقریبا څلور هفته وروسته په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له لوري یو مهمه غونډه جوړیږي او طالبان هم دا ځل ویل دي چې ممکن په دې غونډه کې برخه واخلي څه فکر کوئ چې آیا ممکن نه ده چې په دې غونډه کې له نړیوالو سره افغانان یا د افغانانو نور استازي او طالبان په خپله جینو موافقه ته ورسی شي
تحرکات دینامیک چیز بورم تحرکاتو دخی یو رقم تا داغی پا لارا که خندونه وارچ داغی ایس دایره نشی تا ها دایره نشی یا با هم لکه دوها اوله دوها دوهمه داغست یو سمبولی که عمومی ناس توسیگی چه در نظر تا با دولت تکیگی او وزیعت با همداغستی پگی ترتیب وسیگی و حتی از دو تا دیر فکر دسمی تحلیل می کلکل دیر فاتح هم ریچه که دیشی در منطقه که وادونه حالا کمسلان شی وز بارا کرده
مننه جان باسب. البته لکه څنګه چې تاسو ویل د غونډې په ارتباط د طالبانو استازو چې څه خبرې کړې دي د اجنډا په برخه کې له هغه سره توپیر لري چې د ملګرو ملتونو ویاند کومې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ویاند د نجونو مسله مهمه یاده کړې ده او طالبان وایي چې د کوکنارو د بدیل مسله او د افغانستان د پیسو مسله او ځینې نور موضوعات په دغه په غونډه کې یاد شي. خو د دې خبرونې په اخیره کې به تاسو ستاسو نظر هم واخلم. څه فکر کوئ چې د دوحې غونډه کې به ځینې پرمختګونه وشي او که ونه شي، خصوصا په دې برخه کې چې د اوریدونکو هم ځینې اوریدونکو هم دا خبره کوله چې طالبان هم به ځینې موضوعات ومني او د روسانو هم ځینې خبرې کړې دي. البته د روسانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تازه دا خبره کړې ده چې فرضاً یو ټول شموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي. اتمر صاحب ستاسو نظر.
بله، توقعات فرق کوي. طالبان د دې نه یو رقم تعبیر لري، غوښتنه لري. طالبان دا وایي چې موږ ته د هغه زموږ څوکۍ په ملګرو ملتونو کې د راکړل شي تور لست له منځه وړل شي او نماینده د ټاکل شي او دغه خبرې او زمرم دی که داد یو دو ورځې کېږي دا خبره هم راوتله چې د بانکداري په سیستم د مخدره موادو او د بدیل معیشت په پروګرام باندې د دې اجنډا تمرکز لري. خو زه داسې فکر نه کوم، ځکه دغه اقلیم و مخدره مواد و مثلا بانک داری و دا خبره دا ضرورت بیا نه دی چې دغسې یو لوی غونډه ته چې هغه د درېیم دوها په نوم ونومول شي هغه غونډې ته خلک جواز شي. دا غونډه ده چې د سیاسي جوړجاړی یو لاره ولټول شي او نړۍ په دې وتوانېږي چې طالبانو سره دغسې یو تعامل ولري چې طالبان د نړیوالو یوه برخه شي، یعنی طالبان د دغه انزوا نه وایستل شي په شرط د دې چې طالبان هم د نړۍ دغه غوښتنې ومني. البته دغه د نړۍ غوښتنې نه دي، دا خپله د افغانانو غوښتنه هم دی چې تعلیم دی، د ښځو حقوق دي، یو مشموله حکومت دی، تخصصي کار دی. دا خبرې دي چې خپل افغانان هم په دغه برخه کې دغه غوښتنې لري. نو زه ډېر امیدواره نه یم چې خدای دې وکړي چې یو ښه مثبته نتیجه منګه زه دې غونډې نه ولرم، خو د طرفین او د دریزونو ته چې ګورم بیا هم ماته مشکل ښکاري چې د دوه درې مناستم یو ښه نتیجه یا پایله ورسی.
مننه اتمر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره وخت جانباز صاحب له تاسو څخه منندویم. د اوریدونکو هم مننه کوم. زحمت شبر اجازه اخلم.